بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته را لیگل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لیگل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
گران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د لړم یا د عقرب د میاشتې 22مه او د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې 24مه ده چې د نوومبر د میاشتې له 12 سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابیدی سره د خپل همکار آغلې فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. عزیزانو، د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به پر امریکا باندې په افغانستان کې د پوځ د لوی درسیز د نیوکو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د سفر په هکله د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د ویاند زاهد خان سره یو مرکه واورئ. په پای کې به د اسلامي وحدت د 40 کنفرانس تر عنوان لاندې یوه خپرونه درته وړاندې شي، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. او سم پام وکړئ خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکا دباو او فشار د سیاست پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د سولې په اړه د ایران او د پاکستان د ځانګړو استازو خبرې اترې، او د روسیې سوله ساتي ځواکونه ارمنستان ته دننه شول.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د امریکا د فشار سیاست مخ په ختمېدو دی وویل د ایران ولس به ډیر ژر د خپل مقاومت پایلې ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی په یو ویډیو کنفرانس کې وویل نن د نړۍ ټول هیوادونه په دې پوهېدلي چې د امریکا د سیاست فشار د ماتې سره مخامخ شوی، نو ځکه ډیر ژر به پای ته ورسیږي. روحانی تمه وښودله چې دولت د ولسونو په مرسته د ایران اسلامي جمهوریت له دغو ظالمانه بندیزونو او سختو شرایطو څخه ووځي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د هیواد پرمختګ، وده، خپلواکي او ملي امنیت د اسلامي ایران د ځوانو پرګنیو په زده کړو کې نغښتې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د کورني ژمنو پوهانو، ماهرینو او ډاکټرانو په درلودلو سره په طبي ډګر کې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه شمیرل کیږي، او زیات شمیر بهرني ناروغان د علاج دپاره ایران ته مراجعه کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل دو ورځنی سفر وروسته نن سهار د اسلام آباد څخه د تهران په لور روان شو. د ایران د بهرنی او چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په شپه د یو سیاسي او اقتصادي لوړپولو پلاوي په چوکاټ کې اسلام آباد ته ولاړ چې د پاکستان د لوړوت په چارواکو سره سلام مشورې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر پاکستان ته په خپل دو ورځنی سفر کې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوا، د بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی او لومړی وزیر عمران خان سره ولیدل. ظریف د چهارشنبه په شپه په خپل ټویټر پانه کې ولیکل په پاکستان کې د امنیتي او تجارتي چارو او د جنس په جنس د مبادله په اړه مې ګټورې خبرې درلودلې.
د افغانستان د سولې په اړه د ایران او د پاکستان د ځانګړو استازو خبرې اترې وشوې. پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې د افغانستان په چارو کې د دوړ هیوادونو ځنګړ وساز د سیمې او د افغان سولې لپاره خبري اترې وکړه. تر نه د خبريال د راپور سره سم د دوړ هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو تر ناستې ورسره د افغانستان په چارو کې د ایران او پاکستان ځنګړ وستازو په دې اړه په خپل ټویټر باندې کې ولیک. د افغانستان د بدلونونو په اړه د خپل ایرانی سیال محمد ابراهیم طاهریان فرد سره مې ګټورې خبرې وکړې. د پاکستاني چارواکي ټینګار وکړ د خپل ایراني سیال سره مې موافقه وکړې چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په موخه خپلې همکاري پیاوړې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان د افغانستان د حالاتو برابرېدو لپاره ګډې غوښتنې لري. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په خپل دوه ورځنی سفر کې د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او لومړی وزیر عمران خان سره ولیدل.
د امریکا د سنا غړیو د امریکا له اوسنی ولسمشر ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وباسي. د سنا غړیو د انډي بیکس په مشرۍ ټرمپ ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. نوموړی په دې لیک کې زیاته کړې ده چې د امریکا ولسمشر دې ته په پاتې موده کې امریکایانو ته دا نه هېرېدونکي میراث پرېږدي او امریکایي ځواکونه دې له افغانستان څخه وباسي. پاستول شوی لیکي نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم د میشتو امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ په ځلونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار کړی. هغه څو ورځې وړاندې ویلي وو چې راتلونکي کرسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د یادولو وړ ده چې دا مهال تر 15,000 لږ امریکایي سرتیر په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د ملي امنیت مخکنی سلاکار وایي په دوحه کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ د سولې روان مذاکرات د امریکایانو طرحه ده چې پر افغانانو باندې تپله شوې ده. د هرات د امنیتي خبرو اترو په نهمه ناسته کې خبرداری ورکړ که د امریکا سره د طالبان تړون په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د بنیاد په توګه وټاکل شي، په افغانستان کې د پاکستان نفوذ به نور هم زیات شي او د افغان ولس به د مذاکراتو اصلي بایلونکي وي. اسپانتازیا ته کړه لکه څنګه چې طالبان ته د ځواک انتقال نشي کولای په افغانستان کې عادلانه سوله راولي، د امریکا په مشرۍ د سولې د پروژې څخه ملاتړ هم زموږ په ګټه نه تمامیږي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې د بین الافغاني له مذاکراتو څخه دوې میاشتې تیریږي خو دواړو لورو کومې موافقې ته نه دي رسېدلي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیواله غونډه جوړه کړي. ازبکستان ته د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله تر سفر وروسته شوکت میرزیایوف ټینګار کړی چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکراتو څخه ملاتړ کوي. ډاکټر عبدالله په وروستیو ورځو کې ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییزې اجماع خبرې وکړې. تر دې مخکې عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د روسیې 2016 ځواکونه له تجهیزاتو سره یو ځای ارمنستان ته ورسېدل. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان او آذربایجان وړمه ورځ د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ کې د اوربن هوکړه وکړه. د دې هوکړې پر اساس 1900 روسي سرتیري له نظامي وسایلو سره یو ځای د هوکړې د پلي کېدو او څارنې لپاره ارمنستان ته رسېدلي دي. همدارنګه هغه سیمې چې آذربایجان د جګړې په پایله کې نیولې د دغه هیواد په واک کې پاتې کیږي او ارمنستان مللې چې خپل سرتیري به وباسي. که څه هم دا کړنه په آذربایجان کې د خلکو د هرکلۍ لامل شوی خو په ارمنستان کې د حکومت پر وړاندې د خلکو غبرګونونه پارولې دي. نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان برخه بلل کیږي. ډېر نفوس لري او په 1991 میلادي کال کې د شوروي اتحاد تر ماتې وروسته له آذربایجانه بېله شوې وه.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په سعودي کې د لومړي نړیوال جګړې د قربانیانو په غونډه کې چاودنه شوې. د بهرني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې د لومړي نړیوال جګړې د قربانیانو د درنښت په غونډه کې چاودنه شوې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په ګډون یو شمېر نور کسان په کې ټپیان شوې. د لومړنیو څېړنو له مخې دا چاودنه د لاسي بم له کبله رامنځته شوې ده. له بلې خوا سعودي چارواکو منلي چې په دې پېښه کې د یونان د سفارت یو کارمند او د سعودي دولت یو مامور هم ټپیان شوي دي. ځینو نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې په رامنځته شوي چاودنې کې برطانوي وګړو ته هم زیان رسېدلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت او نورو اروپایي هیوادونو د چاودنه سخته غندلې ده. تر اوسه د چاودنې په اړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
د بهرن بادشاه د دې هیواد د لومړي وزیر تر مړینې وروسته خپل مشر زوی د هغه د ځایناستې په توګه وټاکل. د بهرن د رسمي خبري اژانس د راپور سره سم د بهرن بادشاه حمد بن عیسی آلی خلیفه د یو حکم په صادرولو سره خپل مشر زوی معاون سلمان بن حمد بن عیسی آلی خلیفه د دې هیواد د لومړي وزیر په توګه وټاکه. هغه د بهرن د بادشاه ولیعهد او د وسلوالو ځواکونو د سرمشري مرستیال هم دی. خلیفه بن سلمان آل خلیفه د بحرین لومړی وزیر د چهارشنبه په ورځ په 50 کلنۍ کې وفات شو. هغه 901 میلادي کال کې د دې هیواد د لومړی وزیر په توګه په کار ګمارل شوی و.
د فرانسې سفارت په اماراتو کې خپل شاریزو ته خبرداری ورکړ. په اماراتو کې د فرانسې سفارت په دې هیواد کې خپل شاریزو ته امنیتي خبرداری ورکړ. د اناټولی د راپور سره سم په ابوظبي کې د فرانسې سفارت د چهارشنبه په ورځ د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ په اماراتو کې د خپلو شاریزو څخه غواړو احتیاط وکړي. په تېره بیا په تورستي ځایونو کې چېرته چې نور بهرني تورستان هم شتون لري. په جده کې د غیر مسلمانانو په هدیره کې تر چاودنې وروسته د فرانسې سفارت دغه خبرتیا خپره کړې ده. د جده په بندری ښار کې د لومړي نړیوال جګړې د قربانیانو د درناوي په مراسمو کې چاودنه وشوه چې د عملی یو شمیر بهرني ډیپلوماټان ژوبل شوي دي.
د فلپین د بهرنیو چارو وزیر تیودور لاکسین سپین مڼۍ ته د پیغام په استولو سره د امریکا ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ته وویل د فلپین فیصله د دواړو لورو دپاره د یوې ښې او دوامدارې موافقې زمینه برابرولی سي. بشپړ خبرونه د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، له تروریزم سره په جګړه کې د امریکا د نه ملګرتیا څخه د افغانستان نیوکه تر عنوان لاندې زموږ نننۍ تبصرې ته رابولو چې تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د پوز لوی درستیز وویل د امریکا پوز له طالبانو او ترهګرو ډلو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره هیڅ مرستې نه کوي. جنرال یاسین ضیا زیاته کړه امریکا د نورو لاملونو او یا هم د طالبانو سره د سولې د ژمنو پر اساس د افغانستان د پوځیانو سره هیڅ ډول ملګرتیا نه کوي. د افغانستان د پوز لوی درستیز په دې هیواد کې د بریدونو زیاتېدا ته په اشاره سره وویل ټول هغه بریدونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي یا مستقیما د طالبانو لخوا کیږي او یا هم هغوی پکې دخالت لري. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له واشنگټن سره امنیتي تړون ته په اشاره سره د امریکا څخه نیوکه کوي. هغه تړون چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دولت په دې تړون کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، هغوی ته روزنه ورکړي او جنگي ساز و سامان ورکړي تر څو د مخالفو وسلوالو ډلو سره د مقابلې وړتیا ولري. د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو څخه د شپږو کلونو تر تېرېدو وروسته هم امریکا د افغان پوز په وړاندې خپلو ژمنو باندې عمل نه ده کړی چې تر ټولو مهمه یې د افغان ځواکونو تجهیز دی. خو امریکا تر دې دمه افغان ځواکونو ته پیاوړي پوځي وسلې نه دي ورکړي. امریکا چې د تروریزم سره د مبارزې تر عنوان لاندې د غولونکو پیغام او د ملي حاکمیت څخه د ملاتړ په نامه افغانستان د دوو لسیزو لپاره په خپل اشغال کې راوستي. کابل سره په امنیتي تړون کې ژمنه کړې وه چې افغان پوز به تجهیز کړي او د تروریزم سره د مبارزې په لړ کې د هغوی څخه بشپړه ملاتړ وکړي. خو امریکا نه یوازې د تیرو شپږو کلونو په موده کې د افغانانو سره په خپله ژمنه عمل نه وکړه او د افغان پوز او پولیسو د پیاوړي کولو لپاره یې هڅه ونه کړه، بلکې په دې وروستیو کې فیصله کړې ده چې د افغانستان څخه د وتلو پر مهال خپل ټول پوځي ساز و سامان د پاکستان پوز ته ورکړي او افغان ځواکونو ته یې پرې نږدي، چې دا د امنیتي تړون څخه د امریکا یوه بله سرغړونه بلل کیږي. ځینې افغان استازو د پارلمان په عمومي غونډه کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه هر ورځ خپل وسلې او تجهیزات د افغانستان د سپین بولتک او تورخم د لارې پاکستان ته منتقلوي. په ولسي جرګه کې د کابل استازي الله ګل مجاهد وویل په افغانستان کې د پوځي اډو تخریب او بیا پاکستان ته د وسلو او پوځي ساز و سامان انتقال دا د کابل واشنګټن د امنیتي تړون سره په ټکر کې دی. د یاد تړون پر اساس باید امریکایان د افغانستان له ټولو مخکې خپل ټول امکانات افغان حکومت ته ورپرېږدي. د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د موادو پر اساس د امریکا دولت ژمنه کړې وه چې د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په صورت کې خپل ټولې وسلې او تجهیزات افغان وسلوال ځواکونو ته ورکړي تر څو دغه ځواکونه پیاوړي شي. د امریکا دولت په وروستیو کلونو کې په ځلونو ادعا کړې ده چې د خپل جنګي ماموریت تر ختمېدو وروسته او د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو افغان ځواکونه وکولی شي د بهرنیو ځواکونو پرته له هر ډول ګواښ سره مقابله وکړي. د افغانستان څخه پاکستان ته د جنګي ساز و سامان انتقال او په افغانستان کې د پوځي اډو او تاسیساتو تخریب د دې ښودنه کوي چې سپینې ماڼۍ د امنیتي تړون په پلي کولو کې صادق نه دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه د افغانستان سرغړونه په کتو سره د امریکایي چارواکو خبرې چې موږ د افغانستان څخه تر وتلو وروسته ویره لرو چې دغه هیواد له ګواښونو سره مخ نه شي او بیا د ترهګرو لاسته ونه لویږي، دا ټول صرف سیاسي او پوځي لاپې دي چې په وروستیو شپږو کلونو کې د تروریزم سره ټوله مبارزه د افغانانو لخوا او په کورني ظرفیتونو سره ترسره شوې دي.
اوس هم ستاسو پام راوړم پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په حق له یوې مرکې ته چې د عوامي نېشنل پارټۍ له ویان زاهد خان سره ترسره شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی زاهد خان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو لوړ رتبه پلاوي سره په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و او په دغه سفر کې د پاکستان د پوځ له مشر، لومړي وزیر او خارجه وزیر سره کتنې وکړې. سیمه ییز بدلونونه، د اسلامي نړۍ مسائل، له اسلام څخه د خلکو د ویرولو له موضوع سره مقابله کول، سیمه ایزې ملګرتیاوي، په تیره بیا د ایکو مؤسسې پیاوړي کول، له ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرتونو سره ګډه مبارزه، د زیارتي سفرونو لپاره د اسانتیاو برابرول او دغه راز په نږدې راتلونکو کې د ګډ اقتصادي کمیسون جوړول ځینې هغه موضوعات وو چې دواړو هیوادونو مقاماتو پرې خبرې وکړې. تاسو په ټول کې دغه سفر ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
ګورجی، داسې ده چې د ګاونډي هیوادونو ملکونو د یو بل سره تعلقات او د یو بل سره ملاقاتونه او د دې خطې په امن کې خبره کول، د دهشتګردۍ خلاف کول، د اسلامي ملکونو ته چې کوم مسایل دي د دې کول، نو دا ډېره ښه خبره ده او په کار ده چې دا ځای شي. زموږ د عوامي شل پارټۍ خو تاسو پته ده چې د وختي نه دا دغه دی چې مونږ وایو چې یاره د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ډېر ضروري دي او دا کومې شخړې چې په خپل منځ کې راځي په کار کې دا په خبرو اترو ادا کېږي او دهشتګردي چې ده هغه د مونږ د دې دوه خطې کې چې کوم ګاونډي ملکونه دي د هغې نقصان ته رسېږي، په معیشت باندې او په انسانیت باندې او دنیا په خن نظر هم نه ګوري او زمون خپل مشکلات پیدا کیږي. نو د ایران د خارجه چارو وزیر چې راغلی او دلته ملاقاتونه کړلي، امید لرو چې دا په مخکې به داسې زیاتیږي او دا د یو بل سره به کومک کوي او دا حالات چې څونه ښه کېږي د یو بل په کې، د هغه د تجارت په لوی یا د هر څه وي، دا هغه دپاره د دې دواړو د دې نږدې هېوادونو د ګاونډي هېوادونو د خلکو دپاره هم ښېګڼه کېږي، ولې چې د هغې سره روزګار پیدا کېږي، د هغې سره یو بل سره مینه محبت پیدا کېږي. نو دا ډېر ښه خبره ده.
زاید خان صاحب، تاسو تجارتی مسائل ته اشاره وکړه. ښاغلی جواد ظریف د پاکستانی مقامات سره په کتنه کې ویل چې راتلونکي اونۍ له پاکستان سره خپل یو بل سرحد، یو بل بارډر د رمضان په نامه هم پرانیزي، چې د چابهار بندر څخه یوازې 160 کیلومتره واټن لري. تاسو دغه شان اقدامات د دواړو هیوادونو د تجارتي راکړو ورکړو او اقتصادي اړیکو په زیاتېدو کې څومره ګټور ګڼئ؟ مهرباني.
ګوره جی، داسې ده چې مونږ ته پکار دي چې د بین الاقوامي د هغه طاقتونو چې هغه په دنیا کې زورور دي، د هغې په خبرو کې نه راځو، او مونږ همیشه دپاره د خپل قوم او د خپل د مفادو د ګاونډي هیوادونو سره خپلې ښېګړې ښېږو. او په هغه کې د افغانستان هم ډېره مسله اهم ده، ولې چې دا د ایران هم ګاونډي هېواد دی او زموږ د پاکستان هم دی. نو موږ دا ګڼو چې یاره داسې خبره دا ډېره ښه خبره ده، او دا ټول ادارې کولول پکار دي، خاص کر د ګاونډي هېوادونو سره چې د هغې سره په تلو راتلو تجارت زیاتېږي، معیشت ښه کېږي، د خلکو ستوګړه ښه کېږي، ژوند ښه کېږي. نو دا خو د ټولو نه ډېره ښه خبره ده، او دا موږ دغه ویلکم کوو. او امیشتل پارټي په همیشه د پاره تاسو ته کوم هم د ادم تشدد دواره زنګ پلسته پاره بچا خان بابا د ولی خان بابا سل کاله زنګ په دې دغه معنی د خپل پارټي د خپل ګون وشو، او موږ د امید لرو چې دا هیوادونه منورم یو بل ته نږدې شي، او دا د عوامو د مسایل چې دي او دا کم مشهد چې بدحالي ده، د دې سره ان شاء الله دا ټول اسخ شي.
په پاکستان کې د نېشنل پارټي لویاند سیناتر صاحب زید خان څخه یو نړۍ مننه کوو چې خپل قیمتي نظرونه زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړ. سیناتر صاحب، تر بلې مرکې مو په پاک الله سپارو. خوشحاله او سوکاله اوسئ.
ډېره مننه.
د روغتیا مجله.
گرانو دوستانو، د سلام په وړاندې کولو سره زه علی اصغر عابدی د خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره د روغتیا د خبرونه له یو څلوېشتمې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دې خبرونه کې به د کولمو د اړوندو ناروغیو د لاملونو او درملونو په هکله تاسو ته معلومات درکړو. هیله ده چې تر پای را سره ملاقات شي.
خوراکوردونکو، د هضمې د جهاز ناروغي د خوړو د هضم په پروسی او د خوراکي توکو پر جذبېدو باندې ناوړه اغېزې اچوي. د هضمې جهاز داسې یو پایپ دی چې د خولې څخه شروع کیږي او تر مقعد پورې راسي. په همدې خاطر د هضمې د جهاز د بیلابیل ډولونه لري. په دې خاطر مونږ کوشش کوو چې په جلا جلا توګه د هرې ناروغۍ په هکله تاسو ته معلومات درکړو. د کورونا ناروغي و داسې ناروغي ده چې د کولمو د هضمې د پورا سیستم د پړسو سبب ګرځیدلی شي. د دې ناروغي له امله د کولمو د جدرونو داخلي جوړښتونه زیانمن کیږي. دغه ناروغي کولی شي ډیره دردونکې شي او یا هم حتی د مرګ خطر رامنځته کړي. دا په داسې حال کې دي چې د کورونا د ناروغۍ لپاره هیڅ یوه داسې درملنه نه ده موندل شوې، خو داسې طریقې شته چې په هغوی سره یې نښې کنټرولېدلی شي او د زیاتې مودې لپاره ناروغ آرامېدلی هم شي. په اکثر ناروغانو کې درملنه کولی شي د کولمو د فعال کېدو سره مرسته وکړي. که په مطبوع کې موینه وي او تل د نس دردونه درته پیدا کیږي، حتما ډاکټر ته ورشئ.
د کرون د ناروغي اصلي لامل لا نه دی پیژندل شوی. په پخوا وختونو کې ډاکټران په دې باور و چې د سټرس او د ناوړو خوړو د امله دغه ناروغي رامنځته کیږي، خو اوس هغوی په دې پوهېدلي چې یاد فکټرونه یوازې د ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو اصلي لامل نه دی. د څېړونکو په وینا کېدای شي دغه ناروغي د بدن د مدافعې د سیستم په فعالیتونو کې د ناخوالې او یا هم د جینیټیکل مسئلو د امله رامنځته شي. همدارنګه د دې ناروغۍ د پیدا کېدو خطره د ایبوپروفین، ناپروکسین سوډیم او د کلوفیناک سوډیم په خوړلو او د سیګریټو په څکولو سره زیاتېږي. د کرون په ځینو ناروغانو کې یوازې د وړو کولمو وروستۍ برخې ښکېلېږي، په نورو مواردو کې بیا یوازې د غټو کولمو یوه برخه ښکېلېدای شي، خو په ټول کې د وړو او غټو کولمو په وروستیو برخو کې اثرات زیات څرګندېږي. دغې نښې د وخت په تېرېدو سره پرمختګ کوي. په ځینو مواردو کې په ناڅاپه توګه ناروغ د کومې مخینې پرته د کرون له نښو سره مخامخ کېږي. ناروغ ممکن د زیاتې مودې لپاره هیڅ ډول نښې ونه لري، خو کله چې ناروغي فعاله شي د نس ناستې، تبې، ستړیا، د نس درد، د کولمو تاو، په مدفوع کې وینه، د خولې زخمونه، د اشتها کموالی او د وزن له کمېدو سره مخامخ شي. په ځینو ماشومانو کې ممکن داسې نښې لکه د بدن پاړسوب، د سترګو او د بندونو پاړسوب، د وینې او د صفرا ستونزې او د جنسي په وده کې ناخوالې تر سترګو شي.
خواږه اوریدونکو، د کورونا ناروغۍ د کولمو د بندېدا، د معدې د زخم، د این پیشول خوراک ځواکي، د غټو کولمو د سرطان، د وینې کمښت، د پوستکو د ناروغیو، د هډوکو د کمزوري کېدا، آرترایټس، د ینې او یا د سپاره د کڅوړې د ناروغۍ سبب ګرځېدلی شي. تر نن پورې د کرون د ناروغۍ د تشخیص لپاره هیڅ یو معاینات نه دي موندل شوي. ډاکټر د کرون د تشخیص لپاره د بیلابیلو طریقو څخه کار اخلي، د وینې د کمی معاینات، د اپونات او د مطبوع معاینات او کولونوسکوپي چې ډاکټر دیوناري پایپ څخه کار اخلي او دربین د ننه کوي او د واړو کولمو د غټو کولمو ځینې برخې ګوري او سیمپلونه ترې جلا کوي. ډاکټران د دې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره د درملو پرهیز او اپریشن څخه کار اخلي. د درملو په وسیله په درملنه کې د انټي بایوټیک او امینو سلسلات، د کولمو د پاړسوب څخه د مخنیوي لپاره او د کورټیکو سټروید څخه بیا د بندن د مدافعي سیستم د ځپلو او د پاړسوب د رقمولو لپاره کار اخیستل کیږي. ډاکټران ممکنه ده ځینې ځانګړي خوراکونه د پای په وسیله او یا هم د ستنې په وسیله وری ته ورداخل کړي، چې په دې کار سره د ناروغانو طاقت زیاتیږي او کولمو ته د استراحت اجازه ورکول کیږي. د کولمو استراحت په لنډ مهاله کې کولی شي د پاړسوب د لامینځه تلو سبب شي.
که د خوراکي رژیم او د ژوند د طریقې په بدلولو او په درملو سره د ناروغۍ نښې له منځه ولاړ نه شي، ممکن ډاکټر د اپریشن سپارښتنه وکړي. تقریبا په کرون باندې د نیمایي ناروغانو درملنه یوازې په اپریشن سره کېدونکې ده، خو بیا هم اپریشن هم په بشپړه توګه د کرون علاج نشي کولی. په اپریشن کې یوازې د کولمې هغه برخې لرې کیږي کوم چې زیات تخریب شوی وي او بیا سالمې برخې د یو بل سره وصل کیږي. همدارنګه ممکن د فیسټول او د ابسیزو د تړلو لپاره هم اپریشن ترسره شي. په اپریشن سره د کرون ناروغان د لندې مودې لپاره ښه کیږي، ځکه چې یا د ناروغي په کوم ځای کې چې تر اپریشن وروسته د کولمو جوړښتونه جوش خوړلی وي له سره پیدا کیږي. نو شدی چې تر اپریشن وروسته د ناروغۍ د بیرته راګرځېدو د خطرې د کمولو په موخه اړینې درملنې استعمال شي.
خواږه اوریدونکو، د کولمو زخم داسې یوه ناروغۍ ده چې د کولمو د داخلي برخو د زخم او پړسوب سبب ګرځي. د کولمو زخم د کولمو پر لاندنې برخو یعنی د آس پر برخو مقعد باندې اثر اچوي، خو ممکنه ده چې ټولې کولمې تر اثر لاندې ورشي. په عمومي توګه هر څومره چې د کولمو زیاتې برخې ښکېلې شي په هماغه اندازه یې نښې ښکاره کیږي. د کولمو زخم په لویانو او ماشومانو دواړو کې رامنځته کیدلی شي، خو په اکثرو مواردونو کې د کولمو په زخم مخته ناروغان ځوانان یعنی تر دیرشو کلونو کم عمره کسان نه دي. د کولمو زخم ممکنه د کمزورۍ او یا حتی د سرطان د رامنځته کېدا سبب شي. د کولمو زخم خپلې نښې د وخت په تېرېدا سره ښکاره کوي او ورځ تر بلې د نارو حالت خرابیږي هم. په ځینو مواردونو کې حتی تر کلونو پورې لا دوام کولی شي. درملنه کولی شي د ناروغۍ نښې تر یوې اندازې پورې کنټرول کړي او یا هم د اوږدمهالې مودې لپاره یې له منځه یوسي. د درملنې طریقه د ناروغۍ د سختوالي او نښو سره تړاو لري. د کولمو د زخم څرنګوالی کولی شي په هر یو کس کې بیل وي. ډاکټران د ناروغ حالاتو ته په پام سره د درملنې طریقه بدلوي تر څو د ناروغۍ نښې له منځه ولاړې شي.
کولمو د زخم لامل نه دی مشخص شوی. احتمالا د بدن د مدافع سیستم غیر طبیعي فعالیتونه د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبوي. د بدن د مدافع سیستم د بکټریاو، ویروسونو او فنګلونو سره د مبارزې مسؤلیت په غاړه لري. په عمومي توګه د بدن د مدافع سیستم هغه وخت فعال کیږي چې بدن ته میکروبونه ورننوتی وي. خود کلمو پا زخم باندې پخته ناروغانو که ده کم بحرانی تیری کون که پرتا ده بدن ده مدافع سیستم فعاله کیجی او ده بدن ده مدافع ده سیستم غیر طبیع فعالیت ده کلمو ده پرسوب سبب گرزی. ده بدن ده مدافع سیستم غیر طبیع فعالیت یو جنیتیکل ستونزه ده. نو پا دی خاطر پا آی بی دی بانده ده اخته ناروغان اولادونه د کولمو د زخم لګواش سره مخامخ دی. د کولمو تاو د نس دردونه، نس ناستې او د مقعد وینې کېده د کولمو د زخم له نښو څخه بلل کېږي. همدارنګه په ځینو کسانو کې داسې نښې لکه تبه، د لوژنې احساس او د وزن کمیده هم تر سترګو کېږي. په سختو مواردو کې ناروغ د ورځې له لس څخه بیا تر شل ځلې نس ناستې لري. په ځینو مواردو کې د کولمو زخم د بندونو د درد، د سترګو او د ینو د ستونزو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدای شي. دې ته مو پام وي چې د کولمو د زخم نښې د وخت په تېرېدو سره خپل ورکېدای شي او پس له یوې مودې نه بیرته راښکاره کیږي.
خوږو اوریدونکو، د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې طریقې هم د کورونا د ناروغۍ سره ورته والی لري. د کولمو په زخم باندې اخته ناروغان ټول عمر باید درمل استعمال کړي، مګر دا چې د کولمو هغې برخې چې خرابې شي د اپریشن په ذریعه لرې کړي وي. که د کولمو پړسوب په درملو سره له منځه ولاړ نه شي او نښې کنټرول نه شي، نو ناروغ د اپریشن پرته بله لاره نه لري. همدارنګه که د کولمو په زخم اخته ناروغ د وینې تویدنې سره مخامخ شي، یعنی کولمې څیرې او له مقعد نه یې وینه روانه شي، نو ناروغ ته د اپریشن پرته بله لاره نه پاتې کیږي. که د کولمو په زخم باندې د اخته ناروغ حالت خراب نه وي، نو د ناروغۍ له امله په خپلو روزمره چارو کې پاتې راشي هم اپریشن ته ضرورت لري. د کولمو د زخم د درملنې لپاره تر ټولو مروج اپریشن د مقعد کولمې یا د ایلیال د کاسوړې اپریشن دی. په دې اپریشن کې ډاکټر غټې کولمې او د ښۍ لوري کولمې لرې کوي او د جی کاسوړه د واړو کولمو او د مقعد ترمنځ ایږدي. په دې اپریشن سره د ناروغ کولمې نورمال فعالیت کولی شي او ناروغ کس تشناب ورتلو ته ضرورت لري. په دې طریقې کې ناروغ د مدفوع د دفع کولو لپاره د استومي کڅوړې ته ضرورت نه لري. دغه طریقه په دوو اپریشنونو سره د یوې میاشتې په واټن سره ترسره کیږي او ناروغ کس له څلورو څخه بیا تر شپږو اونیو پورې په مودې کې ښه کیږي. عزتمن اردونکو، اوس به په د افغانستان په کندهار کې د کولمو د ناروغیو په حق له د دغه ولایت له یو وتلي ډاکټر او د طب د پوهنځي له استاد ډاکټر محب الله ماکو سره مرکه درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
ډاکټر صاحب، دا راته وایاست په پای کې چې د یاد شوي ناروغیو، یعنی د هاضمې د جهاز یاد شوي ناروغیو په تېره بیا د کولمو د ناروغیو څخه د مخنیوي لپاره باید څه کول پکار دی؟ مهرباني.
د کولمو ناروغي د دې اړه زیات خوراکونه سره ده، د هغه موادو چې موږ یې خورو د هغو سره اړه ده. نو که غواړو چې د دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو یا خپل ځانونه دغه څخه وژغورو، نو ښه دا ده چې موږ خپل خوراکونو ته متوجه شو، هغه ته پام وکړو. خوراکونه باید پاک وي، خوراکونه باید د میکروب څخه خالي وي، او همدارنګه خوراکونه مې پخ شوي وي. ځینې خوراکونه که چېرې په عمومي شکل سره اخیستل کېږي، هغه باید د مالګې په اوبو باندې، همدارنګه پوتاشیم پر منګنیټ باندې پریمنټل شي، او په هغه کې د څه وخت لپاره پاتې شي تر څو پرې چې میکروب یې د مابینډه مړ شي. ځکه زیاتې پېښې د خوراکونو څخه پیدا کېږي، او دغه خوراکونه بالاخره په کولمو کې ځي، او په کولمو کې د میکروبونو څخه جلا کېږي، او د کولمو پر دیوال باندې ځان نښلوي. د همدغه ځای څخه دی د کولمو د مریضي د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. نو که غواړو چې داسې ناروغۍ څخه ځان وژغورو او نور وژغورو، نو خپل خوراکونه، خپل محیط، خپل لاسونه باید پاک پرېمینځو، او خپل خوراکونه هغه خوراکونه چې پخیږي د هغو خو انسانه ستونزه نشته، او هغه خوراکونه چې مه خوړل کېږي هغه به مالګې په اوبو کې د یو کوزه تر لاس نیکو پورې
لا مصیبتون سرا دا اسلامی نړۍ مقابله.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مصیبتونو او بلاګانو څخه د اسلامي نړۍ د مقابلې تر عنوان لاندې له یوې ځانګړې مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، د اسلامي نړۍ یو سل اووه شپېته وتلي شخصیتونه او د اووه څلوېښتو هیوادونو څخه او همدارنګه یو سلو شل داخلي کارپوهان او عالمان د یوې اونۍ په موده کې د انټرنیټ په مټ د وحدت د اونۍ په څلور دېرش نړیوال کانفرانس کې خبرې اترې وکړې. په همدې اړه له تاسو سره غږیږو.
عزیزانو، هر کال د ربیع الاول د میاشتې له دولسمې او تر اولسمې ترمنځ د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د اسلامي نړۍ د وتلو شخصیتونو، عالمانو په شمول د مسلمانانو ترمنځ د یووالي غږ ملتیا او د یوموټي اسلامي امت د جوړولو لپاره د لارو چارو د څیړلو په موخه ترسره کیږي. خو د اسلامي وحدت څلور دېرشم نړیوال کانفرنس د کرونا ویروس د خپروي د لامله د انټرنیټ په مټ د مصیبتونو په وړاندې د اسلامي ملګرتیا او تر عنوان لاندې تر سره شو. د اسلامي وحدت کانفرنس د اسلامي مذهبونو د نګدیوالي د نړیوالې ټولنې د سرمنشي په هرکلی سره پیل شو. د ایران څخه 350 وتلي شخصیتونه او د منځنی آسیا او د شمالي امریکا څخه 40 کسانو په دې کانفرنس کې برخه اخیسته. یادو کسانو د نهو ویډیو کانفرنسونو په چوکاټ کې د جنوبي امریکا، اروپا، جنوبي افریقا، افغانستان، پاکستان او هندوستان، ختیځ آسیا، شمالي افریقا، لویدیځ آسیا او د سیمې پورې د اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه لس کانفرنس هم په ځانګړې توګه د ایران په حق لا ترسره شو. د شیانو ګران مرجع آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم په یو ویډیوي پیغام کې د کانفرنس د اسلامي نړۍ له مهمو نوښتونو وبلل او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د وحدت د مخالفانو په وړاندې یو مهم خوځښ دی چې په خپل پاڅون سره د وحدت پیغام په اسلامي نړۍ کې خپروي. هغوی د اسلامي وحدت په لړ کې زیار او هڅه یوه ارزښتناکه عبادت وبلله او زیاته کړه چې د وحدت په لړ کې هڅې د اسلام او د قرآن شریف د سپارښتنو سره سمون خوري. تمه لرو چې د غفلت په خوب ویده کسان را ویښ شي او خپله لاره بدله کړي او د اسلامي وحدت سره ملوسی.
اسلام پر خپل ټولو پیروانو او پیروکارانو باندې ټینګار کوي. قران مجید مؤمنانو ته حکم کوي چې په الهی رسۍ لاس واچوي او ځانونه وژغوري او د بل خوا څخه هغوی د تفرقې څخه منه کوي او فرمایي ولا تفرقوا مبې اتفاق کیږي. د پاک خدای د دغه کلام پیغام دادی چې د دین دوامدار کېده په نفاق او بلتون سره ممکن نه ده. د مسلمانانو وحدت او همپالنه به هغوی تر مزل پورې ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایروس خپراوي که څه هم د یوې ترخې تاریخي پیښې سره مل وو او زرګونه انسانان د غم پر ټغر کېناوه، خو په ټوله نړۍ کې د انسانانو د معنوي باورونو د پیاوړي کېدو سبب شو او دغه مسله د مسلمانانو او د موحدو او خدای پالو انساني ټولنو د وحدت د لا ټینګېدو سبب وګرځېد. اوس روښانه شوی ده چې د کورونا وایروس د خپراوي په دوران کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر ټولو زیاته ملګرتیا او همپالنه د مسلمانانو ترمنځ شوی او اسلامي امت دغه روایت پر اساس د یو بل سره مرسته کوي. هغه روایت چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي چې خیر الناس من ينفع الناس، په تاسو کې تر ټولو ښه اغه کستې چې ګټه یې نورو ته ورسیږي. د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي ټولنه د کورونا نړیوال بحران ته په کتو د نوښت په خپلولو سره دغه کانفرنس د بلاو او مصیبتونو سره د مبارزې ترنوان لاندې ترسره کړ. د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي ټولنه په دې باور دي چې هر نړیوال ښکارندې چې په وړاندې اسلامي ولسونه او دولتونه باید ګډه مبارزه وکړي د وحدت د رامنځته کېدو یو مهم لامل ګڼل کیږي.
عزیزانو، مهربانی د اسلامی وحدت پایلا د عالمانو د ټولنې مشر خالد ملایراق په د کانفرنس کې ول چې موږ په دې پوهېدلی یو چې اسلامی امت د هرې خطرې سره مقابله کولی شي. اسلامی امت د دښمنانو لخوا د ډول ډول فتنو سره مخامخ شوی، لکه د اسلامي فکری مکتبونو ترمنځ اختلاف اچونه، خو اوس چې د کرونا ویروس د خپروي سره سم د مسلمانانو ترمنځ مهربانی او ملګرتیاو ته ګورو نو زړه مو آرامه کیږي. د چین د اسلامي ټولنې سرمنشي جونګ پینګ ما وویل چې په کورنۍ حالاتو کې د یو بل سره د مرستې کولو لپاره د مسلمانانو لیوالتیا د پام وړ خبره ده. دغسې اقدامات په کورنۍ حالاتو کې د بشري فضیلت او د انسانیت ښه خودنه کوي. باید پوه شو چې مونږ یوازې یو ځل ژوند کوو او کا خپل وخت ضایع کړو نو د جبران لپاره بلا موقع بیا نشو ترلاسه کولی. په دې خاطر باید د انساني ارزښتونو او انساني کرامت درناوی وکړو، خو دغه ټول یوازې د مسلمانانو د وحدت تر سیوري لاندې ترسره کیدی شي. پینګ ټینګار وکړ د بشریت راتلونکي لپاره انساني ټولنې دې ته ضرورت لري چې د یو بل په غم او خادې کې ځانونه شریک وبولي. په کورونایي حالاتو کې له چین سره د مسلمانو هیوادونو ملتیا دې سبب شو چې چین د اسلامي هیوادونو په خنیت پوه شي او د هغوی د مینې د ګرمایښت احساس وکړي.
د کورونا وایروس خپراوي که څه هم د نړۍ د هیوادونو او د بشري ټولنې لپاره په یو جدي ګواښ بدل شوی، خو د بلې خوا څخه بیا یو شمیر فرصتونه هم رامنځته کړي، لکه معنویت او مذهبي باورونو ته لیوالتوب، د نړیوالو همکاریو زیاتېدا او د الکترونیکو خدماتو پراختیا. دا ټول د انسانانو لپاره د ژوند یوه نوې روده او طریقه رامنځته کړې ده. اوس ټولو ته معلوم شو چې باید بې وزلیو ته رسیدگی وشي. په تیره بیا د هغو ولسونو سره چې د اقتصادي نظره کمزوري او د روغتیا په ډګر کې ناتوانه دي، له دوی سره د مرستې کولو ضرورت اوس ټولو ته څرګند شو. د چنار لی د مدرسې استاد مولوي اسام الدین ګوکلان هم وویل حالاتو ته په کتو سره اسلامي امت ته پکار دی یو بل سره همکاري او ملګرتیا وکړي. د اسلامي هوادونو د ټولو پوهانو، سیاسي مشرانو او شخصیتونو څخه غوښتنه کوو چې د اسلامي ټولنو ترمنځ یو نړیوال وحدت رامنځته کړي. اسلامي امت تر دې مخکې په طبي زمینو کې یوه بیلګه وه، او غیر اسلامي هوادونه به موږ ته راتلل او د مسلمانانو څخه به یې طب زده کول. اوس موږ د پکار دی چې د مسلمانو ډاکترانو یوه نړیواله ټولنه رامنځته کړو، او حکومتونه هم باید په دې زمینه کې د ضرورت وړ لګښتونه برابر کړي.
ایزنو تر اوسه کارپوهانو د کرونا ویروس د وبا تر ختمېدو وروسته نړۍ په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي. ټول باوري چې دغه ناروغي د نړۍ د هیوادونو په اړیکو باندې په سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي ډګرونو کې اثر پرېښستی دی. خو د اسلام لارښوونو ته په درناوي سره اسلامي نړۍ کولی شي له دې وبا د منفي اغیزو څخه ځان وژغوري او د ملګرتیا او همکاري او د پراختیا په لړ کې استفاده ورڅخه وکړي. په اوسلو کې د توحید اسلامي مرکز مشر حجت الاسلام سید شمشاد رضوی په دې اړه وویل چې که مسلمانان د یو بل تر څنګ ودرېږي کولی شي له مصیبتونو سره مقابله وکړي. کله چې انسانان یو موټی کېږي، کړاوونه او بلایې ورڅخه لرې کېږي. باید ووایو چې د اسلام د ګران پیغمبر د بعثت برکت هم دغه دی چې د الهي احسان په معنا دی. که انسان سوچ وکړي چې ولې خدای پاک انسانان د ازموینو سره مخامخ کوي، هغه په دې دلیل دی چې خدای پاک د انسانانو د روزلو هوډ لري. باید پوه شو چې د خدای پاک ازموینې د ټولو لپاره دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د مشر آیت الله رئیسی د مذاهبو د نږدې کولو د ټولنې سرمنشي او د اسلام د اتو نورو سترو شخصیتونو په وینا سره دغه کانفرانس پای ته ورسید. د دې کانفرانس په اختتامیه دستورې کې هغوی ټینګار وکړ چې د اسلامي امت ترمنځ نفاق اچونه د سلطه پالو ستراتیجي ده. په مقابل کې یووالی، ملګرتیا او همپالنه د اسلام نظام ستراتیجي ده. هر هغه څوک چې په غلطۍ کې او یا هم په قصده د وحدت پر خلاف عمل کوي او نفاق اچوي، د دښمن په ګټه کار کوي. او هر هغه څوک چې د مسلمانانو د یووالي لپاره هڅه کوي، پر سمه لاره به روانه وي. وحدت دې ته ضرورت لري چې ټول منظم او یو موټی د دښمنانو په وړاندې کوشش وکړي، او د اسلام د دښمنانو سره په مقابله کې د اسلامي نړۍ له ټولو ظرفیتونو څخه کار واخیستل شي.
عزیزانو د ویکی وحدت لا انټرنیټي ویب پاڼې څخه مخکتنه او د رادیو وحدت جوړیدا د کانفرنس لا نه وختونو څخه بلل کیږي. سلور په هنیز ناشته د نړیوالو کړکیچونو سره د اسلامي هیوادونو د مرستې کولو د رسندیو د رول لوبولو د همکاري او لارې د ایډیالیست حکومتوالي دروستلو او د پونتونو ترمنځ د تعاملاتو په ډګرونو کې تر سره شوې. په دغو ناشتو کې ایرانی او تلي نړیوال شخصیتونه برخه درلوده. همدارنګه په دې کانفرنس کې د فلسطین د مسلې په اړه کتاب څخه چې د اسلامي نړۍ د عالمانو فتواګانې پکې راټولې شوې مخکتنه وشوه. د کتاب عنوان دی فلسطین فی وجدان علماء الاسلام.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د بلاګانو او مصیبتونو په وړاندې د اسلامي نړۍ د اتحاد او وحدت په اړه د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.